آمریکا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو، زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر سیګار په یو تازه رپورت کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د واقع وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، د سولې خبرو ته د طالبانو نه لیوالتیا، او په جمهوریت نظام کې د طالبانو پر ادغام، د غنی د حکومت ټینګار د افغانستان د مخکنی جمهوریت نظام د رنګېدو لوی لاملونه دي. سیګار په داسې وخت کې د مخکنی جمهوریت نظام د رنګېدو د لاملونو په اړه خبر ورکړي چې د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې د ترګری مرکز مشر کریستن ابيزيت د امریکا د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د مخکلي جمهوریت نظام د ړنګېدو شپږ لاملونه روښانه کړي دي. افغانستان څخه د امریکا د واقع وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوریت نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د طالبانو نه جوړ جاړې دی، وی خاصي او وړي حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی له خوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په ورستۍ پښو کې دوکي سهم بللې دي. خو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له سینن سره په مرکه کې چې د اگست په 14 نیټه خبره شوه، په دوحه کې د امریکا او طالبان د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړ چې د خبرو اترو د ټول اصول څخه پکې سرغړونې شوې دي.
موافقتنامه دوحه کې امریکا مستقیما با طالبان با حذف دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حذف افغانان ایمایه را امضا کرد در اولویت قرار داره و تسریع بخشید سقوط دولت و اطمینان سیاسی، نظامی، اجتماعی و بین المللی بر طالبان داد که اعتماد به نفسشان بیشتر شود که از طریق زور وارد کابل شوند.
بلخوا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ ضد څانګې مشر کریستین ابيزيت د امریکا د استازو مجلس د کورنی امنیت کمیټې د پیوستمای غونډه کې ویل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېره اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څانګه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ نه تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې ده. دوی ان افغانستان نه بهر ورڅېرمه سیمو کې ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو بریدونو لمن پراخه کړي.
د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یا د کمیټې ته وویل چې د اداره پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته اندېښمنه ده، ځکه د په خبره چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګولو سره مخ دي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته په کتو او دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو، او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري د متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
بلخوا روسی چرواکو د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په نوم جوړ شوی سیمایزه غونډه کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو پر موجودیت اندېښنه خودلی او دغه هیواد امنیتي وضعیت ورستربلی خرابیدونکو بلل دي.
موږ ټول د افغانستان وضعیت ته په یو ډول ګورو. ټول د دې پلوی دي چې له قومي او سیاسي اړخه یو ټول شموله حکومت جوړ سي، خو پوښتنه دا ده چې څنګه به جوړیږي.
د طالبانو حکومت د مسکو فرمټ غونډې په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ چا په وړاندې نه کارول کیږي او د داعش ډلې د لمنځړلو لپاره لا دمه خلاص په کار شوي دي. طالبان د مسکو فرمټ غونډې ته نو بلل شوي او لاملې په خپلو ژمنو عمل نه کول خودل شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، لا اویا و زیاتو افغان پنګوالو شاوخوا 15 کاله مخکې په کندهار کې د 50 میلیون ډالرو په پنګونه د سونا فارما په نوم د درملو د تولید د فابریکې د جوړولو کار پیل کړی دی. اوس د سونا فارما د فابریکې مدیر هیئت رئیس محمد سعید صدیق وایي چې ټاکل شوی د فابریکې به تر راتلونکو درو میاشتو د درملو تولید پیل کړي. دا چې په فابریکه کې تولید کوونکې درمل به د نړیوالو معیارونو او د کومو درملو د شرکتونو پر اساس تولید سي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې اړه او ځینو نورو مسایلو د شاغلي صدیق سره مرکه کړې ده.
فرماده درمل جوړولو فابریکې په اړه کوم معلومات راکړي چې د دغه فابریکې د جوړولو چاري کوم ځای ته رسیدلي؟
زه د سنو فارما د هیئت مدیر په نمایندګۍ باندې دا وضاحت غواړم چې تاسو درکم. نو فارما الحمدلله اتاویا کس ملي تجارانو په نوښت باندې په کندهار کې په فعالیت شروع کړی د شکل د مخه، یعنی د 2019 په جنوري کې. اوس د دې فابریکې الحمدلله 90% کارونه مختلفي دي او ان شاء الله موږ او تاسو به ډیر ژر د دغه فابریکې د افتتاح په مراسمو باندې شاهدان اوسو ان شاء الله. امید خدای ته سچ روانه دوه میاشتې کې ان شاء الله نهایت جنوري 2023 پورې موږ افتتاح شاهد اوسو. د فابریکې کې 15 لین فعال کیږي. یو لین د ټابلیټ د جوړېدو، بل د کپسول او د سیرو، بلرم د تاشو یا مستاسی په امیانه اصطلاح باندې پوډی چې جوړیږي، او پنځم ډرای پاوډر ان شاء الله په دې فابریکه کې تولیدیږي.
تاسو ویل چې دا یو نه زیاتو پنګوالو په دې فابریکه کې پنګونه کړي.
50 میلیون ډالر دی سرمایه گزارانو چې دلته سرمایه گزاري کړي. موږ په پلان کې لرو چې 50 میلیون ډالر تک خپل سرمایه گزاري ورسو. البته په دې کې لږ وضاحت غواړم چې ورکم، موږ په درې پاسه کې 50 میلیون ډالر سرمایه گزاري تلم. موږ یو پاس فعال دی، د دوام پاس د افتتاح مراسم ان شاء الله نږدې کېدونکي دي، او دغه سي دریم پاس په مجموع کې بس نو فارما 50 میلیون ډالر سرمایه گزاري کوي.
آیا تاسو په بهر کې د درملو د کوم شرکت څخه د درملو تولید لپاره کوم لیسنس ترلاسه کړی دی؟
نړیوالو ادارو څخه د لیسنس اخیستل د تولید څخه بعد هغه د تولید ظرفیت، د تولید صلاحیت او د تولید کیفیت تکتوره ان شاء الله هم لیسنس راکړي. البته اساس زموږ د WHO پر معیار باندې وروستوي. کومه کمپنی چې موږ ته هغه راهنمایي کوي، هغه د WHO د معیار مطابق نو فارما راهنمایي کړي، او الحمدلله تر دغه وخت پورې نو فارما کې د WHO معیار مراعات شوی. موږ بهرنی کمپنیانو سره په تماس کې یو واره غالبا آیحت راغلی دی، یو واره 2009 کې رالی، او یو واره 2006 اخیری و دی رال په افریقا یو کتل. خو هغه دا خبره واضح کول لکه ما چیر کې ارز کړه چې په افریقا د تولید څخه بعد اوس دی د پاپریکې په هغه وخت کې د پاپریکې سکلیټ او د پاپریکې پلان هغه ارزیابي کوي، هغه دی کامیاب وبلی، او ان شاء الله په هغه کې دی تایید راکړي. خو پاپریکا د تولید څخه بعد خارجي کمپنیانی هغه راځي، د هغه انسپکشن کیږي، د هغه د نجیز خلدل کیږي، بیا به نور څه دی هغه خپل لایسنس یو سرټیفیکټ د هغه شان نو فارماتور کوي. او زموږ دا کوشش او هوډ دی چې ان شاء الله موږ په خارجي معیار باندې پاپریکا جوړو او جوړ کړم.
د مخه په افغانستان کې د خویس د جرمنی درملو جوړولو فابریکې څنګه پالیت کوو، خلک د دوا د کیفیت نه راضي وو، خو وڅ کوم درمل افغانستان ته راځي خلک ونه شکایت لري.
موږ کوشش کوو او دا هوډ مو کړی. اول ورځ مو په دا بنیاد باندې کار شروع کړی دی چې موږ افغانستان او افغانانو ته اعلی کیفیت او په ښه قیمت باندې دواوی عرضه کړو. موږ کوشش لري چې څنګه کولای شو تر کومه ځای پورې چې موږ کوریج وي او موږ امکانات وي، موږ د افغانستان د دوا په ضرورت بخش کې افغانستان د خلکو لاسنیوي وکړو ان شاء الله. خو هیڅ کمپنی په افغانستان کې یو واقعیت ترینه او پر لوړ معیار یو کمپنی و په افغانستان کې په هغه وخت کې اوس موږ هر وخت دا تاسو معلومه ده ټکنالوژي مخته دي، د ټکنالوژي سره د پرمختګ په نظر کې نیولو سره ان شاء الله نو پر مالک څنګه چې هو هیڅ په افغانستان کې فعالیت لري په هغه وخت کې د نن د ټکنالوژي په نظر نیولو کې نو پر ما ان شاء الله د هو هیڅ پر ګام باندې ګام اخلي. او هغه نورې کمپنی چې په افغانستان کې دي الحمدلله د اوس ډیر زیاتې کمپنی د سمې یاد درلودل کې دي.
افغانستان کې ساسې د فابریکې تر څنګ ځلې کوچنۍ فابریکې د زرمالو په جوړولو بوختې دي. ساسې غوښتنه او هیله څه ده؟
ما غوښتنه د افغاني تجارانو څخه په هر بحث زما غوښتنه دا ده چې ټول کوشش وکړي پر سهامي شرکت باندې کار وکړي. د سهامي شرکت مفادات بیخي زیات دي، قوې زیات دي، په مالي لحاظ باندې خلک زیات دي.
د مرکې نه مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د افغان پوځ په خوانی جنرال سمی سادات وایي د طالبانو د پالیسۍ له امله افغانستان د نړۍ لپاره په امنیتي ګواښ بدل شوی. د نوموړي په خبره د القاعده شاوخوا 13,000 جنګیالي د طالبانو په نظامي مرکزونو کې روزل کیږي او د داعش د غوړ شمیر هم تر 8,000 رسیدلی دی. جنرال سادات د جمهوریت د ړنګېدو په اړه د سیګار رپورت تاییدوي او زیاتوي چې پاکستان او د القاعده و د خلافیه دوه نور مهم لاملونه و: د جمهوریت د پرځېدو، امنیتي وضعیت او د ریترو ګریت فلم. په اړه د ښاغلي سادات سره د مرکې بشپړ تفصیل دلته اوریدلی سي.
اول لامل دا بلل شوی چې افغان چارواکو تشخیص و نه کړ چې امریکا پر اختیا وزي. دغه نظام د یو جنرال په حیثیت سو ارزونه څه ده او تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر څه؟
سلامونه، مننه کوم اغلی لامی. فکر کوم دا شپږ مسایل چې سیګار اشاره ورته کړې د شپږ سره دقیقه او درستی. فکر کوم چې د غړترین موضوع د طالبانو او د امریکا مستقیم خبري وي چې هغه د دې بایس وګرځي چې زموږ د نظام هغه سیاسي حیثیت او اعتبار هم په افغانستان کې هم بیرون ډېر غټ ضربه وویني. دغه ترڅنګ فکر کوم سیګار یو موضوع ته اشاره نه ده کړې چې هغه د پاکستان او د خارجي مملکتو لاسوهنه په د پروسه کې و چې ولې د پروسې د ناکامی باعث وګرځیدي. همچنان سیګار البته خبرې کړې دي د طالبانو پر عهد چکنی باندې. طالبانو هغه عهد چې ورکړی و په دغه د دوحا په توافق کې، حتی امریکا ته که څه هم افغانان ته کوم عهد نه ورکړی، هغه باندې عمل یوازې نه دی کړی. هغه د القاعدې موجودیت، د داعش راپورته کېدل، د افغانستان خاور د خارجانو ولاسته ورکول، دغه ټول هغه شان چې په توافقنامه کې دی ویلي و چې موږ یې عملي کوو.
بله، د اف بی آی رئیس کریستوفر ری کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې داعش، القاعده او نورې ترهګرې ډلې غواړي چې په امریکا لوی بریدونه وکړي. تاسو یې دا اندېښنې څومره جدي بولئ؟
فکر کوم هغه د دې معلومات همچنان د مسکو د غونډي ارزیونه دواړه تقریبا سره مشابه دي. هغه شان چې موږ ګورو چې د نننه د افغانستان څخه معلومات راټولو، هغه دا دي چې القاعده په بیسار ډول سره خپل عملیاتي ګروپونه فعال کړي دي د مرکزی آسیا، د هند، حتی د اروپایي مملکتو څخه خلک استخدام کړي دي. د اوس لرګرده د افغانستان د طالبان په خلوردوګان کې د ټریننګ ورکول کیږي، د اماده کیږي د دې لپاره چې خپل عملیاتونه د افغانستان بیرون ترسره کړي. البته د دې ډېرترین تمرکز فعلاً پر شرق میانه باندې دی او امکان لري چې د امریکا، د اسرائیل او د نورو مملکتو پر تاسیساتو باندې القاعده کوشش وکړي چې حمله وکړي. د دې ترڅنګ د داعش موضوع ده، که څه هم طالبان او داعش نه دي سره جوړ، مګم د طالبانو بې ظرفیتي په افغانستان کې د دې باعث ګرځېدلې دي چې د داعش جلب جذب ډېر سي. اگر زونه چې ما سره ستا فکر کوم چې د داعش تعداد په افغانستان کې 2,000 کسان ته رسیدلې دي او د القاعده تعداد شاید 3,000 دی. او دا ټول هغه خلک دي چې په افغانستان کې کوم دلچسپي نه لري، بلکې د افغانستان خپل د پناهګاه په حیث استفاده کوي.
جنرال صاحب، نو څه فکر کوي امریکا او نړیواله ټولنه به لا هم د طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي او که به د نورو لارو چارو څخه کار واخلي؟ تاسو په نظر د دغو ګواښونو په نظر کې نیول سره
ولا خوره یو خدای امریکا پالیسی سړی نسی ویلای چې سبا ته به سره کم یم مګم د طالبانو د اقل پیشګوئی زدرته کولای سم چې طالبان به د هیڅ مملکت سره جوړ را نسی مګر د پاکستان سره یوازې روسان او امریکایان دواړه د خبرو ټون داس شی دی چې دواړه افغانستان ته د تهدید په سترګو ګوري او د دې فرصت مهیا کیږي کرا کرا چې روسان او امریکایان پر افغانستان باندې د اوکراین باندې یو همکاري ته لاس سره ورکي او طالبانو پر ضد باندې شاید بعضی جدي اقدامات
واخره سره کم د ریټروګیټ په نوم د نېشنل جیوګرافیک مستند فلم پر تاسو تمرکز کړی وو. تاسو د دې فلم په اړه څه وایست؟ آیا حالات پکې په واقعي بڼه انځور شي وو او احساس مو څه وو؟ څومره تاریخ وو کله چې تاسو ولید؟
د ریټروګریډ فلم یو تاریخ واقعیت دی. فکر کوم چې ډیر دقیق او درست او په انساني بڼه او عادلانه جوړ شوی وو. زما توقع دا ده چې دا فلم دنیا ته وشي چې دا وان فاوز واقعا خپل غنیهایي کوشش وکړي مګر موږ یوازې پاتې شولو. زموږ سره خیانت وشو د سیاستونو د خوا څخه، د امریکا د سیاستونو د خوا څخه، او همچنان زموږ د سیاستونو د بې ظرفیتۍ د لاس څخه داسي، او همچنان داسي چې د افغانانو د اساسي قرباني په افغانستان کې د طالبانو در اتک باد هغه شزې دي او افغانان دي، او دغه دوه شان ته باید جدي توجه دنیا وکړي.
کور ودان جنرال صاحب سمې سادات، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو دی یوې اوګدي مرکې د لپاره بریالي اوسئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خبریالانو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی وای د طالبانو د استخباراتو ریاست خبریالان نسی او شکنجه کوي، چې له همدې عمله زیاتره افغان خبریالانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. د سی پی جی یو رپورت وایي چې د استخباراتو ریاست د حقانی شبکې تر نفوذ لاندې دی. د سی پی جی مشر مشاور ستیون بیتلر چې تیره میاشت د پاکستان د حکومت لخوا نیول سوی وو، د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د آی اس آی په څیر دي او د نیوکو زغم نه لري. شاهناز نفیس په دې باره کې ورسره مرکه کړې.
هغه څه چې موږ ولیدل هغه دا دی چې د افغانستان استخباراتي اداره په زیاتېدونکې توګه د رسنیو په اداره کولو کې نیغ په نیغه لاس لري، او همدارنګه د ژورنالیستانو په نیولو او زورولو کې رول لوبوي، او له همدې عمله دا د هغو ژورنالیستانو د پاره چې د خبرونو ورکولو هڅه کوي په تدریجي ډول یو ستونزمن حالت دی. ډیری تجربه لرونکي ژورنالیستان د ویرې له امله له هیواده وتلي دي.
تاسو لزینو افغان خبریالانو سره لیدلی دي، د دوی اصلي اندېښنې څه وي؟
Well, the main concern is
پرشتیا په افغانستان کې د خبريالانو لوی اندیشنه ده چې د طالبانو په اړه انتقادي خبرونه ورکړي نو څه به ورسره کیږي. طالبان په ځایی او نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه په ځایی میډیا کې د نیوکو په اړه ډیر حساسیت لري. خبريالان هغه مهال لستون سره مخ کیږي کله چې دوی داسې راپورونه لیکي چې په طالبانو نیوکه کوي یا هغه څه ته پوشش ورکوي چې طالبان یې نه غواړي.
سی پی جی وای چې د طالبانو د استخباراتو اداره یا ڈی جی آئی خبریالان په غیر قانوني توګه بندي ساتي، د هغوی او د رسنو د مالکانو نه سخت پلټنی کوي. په دې اړه ستاسو نور څه معلومات دي؟
موږ یو دوامدار تګلاره وینو. طالبان خبریالان په سړکونو نیسي، هغوی ویروي او ټکوي، او موږ وایو کوم طالبان چې دا کارونه کوي باید هغوی ته سزا ورکړل سي، خو تر اوسه داسې نه دي سوي، او د طالبانو مشرتابه هم زموږ پوښتنو ته ځواب نه راکوي. تر هغه ځایه چې موږ لیدلی سو، تاسو پوهیږئ طالبانو ته نوره دا هیڅ مهمه نه ده چې په بهر کې خلک د دوی په اړه څه فکر کوي.
تاسو د طالبانو د استخباراتي ادارې نه پوښتلي چې هغوی دغو ادعاو ته څه وایي؟
هو، هر ځل چې موږ رپورت جوړو نو طالبانو او د استخباراتو له ادارې سره تماس نیسو. داسې مثالونه سته چې هغوی ځواب راکړي، خو په عمومي توګه هغوی ځواب نه ورکوي.
همدغه رنګ سی پی جی رپورت ورکړی چې د حقانی شبکه د طالبانو په استخباراتو کې ډیر نفوذ لري، او تاسو ویلي چې جی ڈی آئی د خبریالانو په بې درکه کولو، د هغوی نه پلټنو او بندي کولو کې لاس لري. تاسو دا څنګه معلومه کړې؟
په عمومي توګه خبریالان دا نه وایي چې د دوی سرچینې څه دي، خو زموږ کارمندان په افغانستان کې د استخباراتي خدماتو په شمول د نورو ادارو سره اړیکې لري او په خاموشۍ سره معلومات چمتو کوي. زه تاسو ته په ځانګړي ډول نسم ویلی چې چا موږ ته وویل، دا هغه څه نه دي چې زه یې افشا کړم، خو زه به تاسو ته ووایم چې لکه څنګه چې ما وویل، موږ د استخباراتي شبکې دننه او په حکومت کې دننه اړیکې لرو. تاسو پوهیږئ د هغو خلکو سره اړیکې لرو چې غواړي له موږ سره پټې خبرې وکړي.
ښه ښاغلی بټلر، د خبریالانو او د رسنو د کارکوونکو تختول او جبري ورکېدل په پاکستان کې هم یو لویه مسله ده، او اکثره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګولې کیږي چې د دغه کړونو تر شا لاس لري. تاسو د ISI او د GDI ترمنځ کوم ورتواله وینئ کله چې موږ د رسنو د ازادۍ د ځپولو په اړه خبرې کوو؟
This is a really complicated issue.
دا واقعیان پیچلې مسله ده چې تاسو راپورته کړي. زه نه وایم او نه غواړم وایم چې د طالبانو استخباراتي اداره د ISI سره ورتوالی لري. دوی دواړه استخباراتي شبکې دي. دوی د خپل مقرراتو لمخې کار کوي. دوی لازمی نه ده چې د هیوادونو تاسیس شوی قوانین تعقیب کړي، او دوی په دې باور دي چې خبریالان باید په دوی نیوکه ونه کړي او په هغو حکومتونو نیوکه وکړي چې دوی ورته کار کوي.
د ریپورتونو لمخه د CPJ غړو له هغو خبریالانو سره وکتل چې د طالبانو له توقیف څخه خوشی شوي وو. دوی تاسو سره څه شریک کړي؟
I have not personally met them.
ما په شخصي توګه له هغو ژورنالیستانو سره نه دی لیدلی چې له طالبانو څخه خوشی شوی دي، خو زموږ سره د دې د پاره ځانګړی تنسته چې هغوی سره یې لیدلی. موږ چې څه موندلی هغه دا دی چې دغه خبریالان د طالبانو له منګولو څخه تر خلاصېدو وروسته په افغانستان کې د ژورنالیستانو په توګه د کار کولو څخه ویره لري، او له همدې امله یې ډېر شمیر پاکستان ته تښتېدلی دي. ځینې نورو ځایونو ته په تګ بریالي سوي، او په دوی کې ډېر لږ لا اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي، خو ویریږي او په افغانستان کې خپل آینده نه ویني.
ښاغلی بټلر، تیره میاشت تاسو د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FIA لخوا د لاهور په هوایي ډګر کې ایسار کړل شوي وي، او تاسو بیا اته ساته پورې هغوی سره وي او پلټنې درنه وکړي، دا ولې؟
ما نوم په هغه لیست کې دی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپور سوی، او دا د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا اداره کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت ما ته د ننوتلو ویزه راکړه، نو کله چې زه راورسېدم د هوایي ډګر افسران په دې اړه مشکوک سول چې ولې ما ویزه درلوده. کله چې زه د تمځای په لیست کې وم، تر سهار پورې زه هلته وم، او بیا په پاکستان کې له خپلو ځینو ملګرو سره په تماس کې سوم. بیا صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر دواړو مداخله وکړه او ما ته یې اجازه راکړه چې هیواد ته یې ننوځم. ما ته هیڅکله په رسمي توګه د دې علت نه دی ویل سوی، خو زه پوهیږم چې دا د یوې مهمې مقالې له امله و چې ما په واشنګټن پوسټ کې خپره کړې وه. دا ظاهرا هغه څه دي چې زه یې هیواد ته د نابللو په لیست کې اچولی وم.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. په استانبول کې د یک شنبه د سهار د بم چاودنې چې فقط یو میاشت مخکې له راتلونکو انتخاباتو څخه وسوه، سیاسي او ډیپلوماتیکي معبدي اثرات یې د پراخېدو په حال کې دي. حکومت یې پړه د امریکا تر ملاتړ لاندې په سوریه کې د کوردي تندروانو په غاړه اچوي. له استانبول څخه به د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز د رالېږلې رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
ماتم کونکو لا د یک شنبه په سهار ته استانبول تر ټولو مشهور شاپنګ پلازا پر یو سړک باندې د مرګانې چاودنې پر ځای کې د ګلانو د ګیډیو ایښودل نه دي بس کړي. په داسې حال کې چې خلک له دغه چاودنې نه وروسته د خپل عادي ژوند په پیل کولو بوخت دي، سیاسي عواقب او مابادي اثرات یې د پراخېدو په حال کې دي. د بم د چاودنې په شک د یوې سوریایي میرمنې له نیولو وروسته امنیتي ځواکونو ادعا وکړه د کوردانو غیر قانوني ډلې لاس لرو، خو نوموړي ډلې په دغه چاودنه کې د هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. په پارلمان کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مشرۍ د واکمن عدالت او پراختیا ګوند د ائتلافي ملګری ګوند ایم ایچ پی د پارلماني چارو مشر دولت باشیلی په ترکیه کې د کوردانو د سیاسي قانوني ګوند ایچ ډی پی د دفترونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ترکیه بیوک ملت مجلسنده بولوجو سیما استمیوروز.
ائتلاف نه غواړي چې دلته وختونه کې په پارلمان کې وویني. غړي نشي کولای چې ترستانو ته وګوري او د وی ثانی پورې هم
دغه چاو د نمخ کې هم د دغه ګوند یو ګنشمیر پارلماني غړي لا پی کی کیسرا د پټو اړیکو د ساتلو په جرم په زندانونو کې اچول شوی دی. د اروپا د بشري حقوقو شورا د نوموړي ګوند غړو ته د بند سزاګانو د ورکولو غندنه کړې ده او ادعا کوي چې د ترکیې د حکومت اقدامات سیاسي انګیزه لري. او د ایچ ڈی پی د ګون زندانی شوی پخوانی مشر صلاح الدین دیمیتریاس هم له زندان نه په یوه بیانیه کې د ترکیې حکومتي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې په استانبول کې د یک شنبه د ورځې له بم چول نه په استفاده په سوریه کې د وای پی جی پر ضد د تعرضي عملیاتو له پیل کولو نه ډډه وکړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سولیو ادعا کوي چې د استانبول بم چوونکي د نوموړي په وینا د کوردانو د وای پی جی ډلې روزلې وه. نوموړی وایي چې هغې په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی. انقره وایي چې د وای پی جی وسلواله ډله چې د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد ملاتړ کوي د ترکیې د کوردانو د پی کی کې د منل شوي غیر قانوني ډلې سره تړلې ده. کورنۍ چارو وزیر له 14 نورستا په انقره کې د امریکا د سفیر تازیتی پیغام ونه منو او ویل چې د نوموړي د خواخوږی پیغام داسې مثال لري لکه چې یو قاتل د جرم صحنې ته بیرته وروګرځي. د استانبول د سبانچی د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاذه میرمن سینم آیودین دوزګټ په دې باور ده په ترکیه کې یو زیات شمیر خلک د امریکا او لویدیځ پر ضد احساسات
لري. There is a lot of anti-Americanism in Turkey and anti-Westernism. I mean, some of it historical, ideological.
دا خبره سمه ده چې په ترکیه کې د امریکا او د لویدیځ ضد احساسات ډېر زیات شوي دي. زما مطلب دا ده چې د امریکا ضد زن احساسات تاریخی او ایدئولوژیکی بنا لري او تاسو په دې هم پوهیږئ چې د سیاسي افق هی او چپلورو دواړو کې د امریکای زن احساسات شته.
خو فکر کیږي په داسې حال کې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سه شنبه پورز د انډونیزیا د بالی په ټاپو کې د جیشل د مشرانو په علي غونډه کې د ګډون په زمن کې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات وکړ. د فعلن لپاره د امریکا او ترکیه ترمنځ د سیاسي درز مخه نیول شوی خو ممکن چې بل میاشبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې دغه چاودنی واقع ناوړ اثرات جوړ شي. د استانبول د قادر حس د پوهنتون نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر سولی اوزل دا اندېښنه لري ممکن چې مخکېنی تاریخ بیرته تکرار شي.
It rekindles the fears that we might find ourselves in a situation similar to the period between June 7, 2015
دا چاودنه دا اندېښنه ویره تازه کوي ممکن چې موږ اوس بیرته په هغه وضعیت کې واقع شو په کوم کې چې موږ د 2015 میلادي کال د جون د 8 او د 2015 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه کې وو. دا هغه زمانه وه چې موږ تکراری ټاکنې درلودلې. د عدالت او پراختیا ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکړ او یو متبادل حکومت جوړېدل نه شو.
مخالف ګوندونه د دغه چاودنې په باب په دومره عجله او بیړه د ترکیې د امنیتي ځواکونو د تحقیقاتو د نتیجهګیرۍ په اړه پوښتنې کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.